السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایي وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د څول خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي دي. د WFP لخوا د دې مرستو هرکلی شوی دی، او ویلي چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 10.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنځمه پورز کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنځشنبه په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګانو او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک پروگرام ته خرغلست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالف بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوې سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالف سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داوودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوری نظام د محل چرواکی لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکالیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګوري؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم وایي چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل صاحب سلام دې ورسیږي تاسو ته، همدارنګ مختار صاحب ته واک صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست
اوریدونکو ته. خبره دا ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپلو منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دېو دغه خپلو منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضی جنگ وړي، بعضی د خبرو خاطرو لارې وړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکر سي چې وته وایي دغه سي یو ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دار چې دا د ایران په وساطت او یاداغي په اشاره او حمایت باندې او طبي خبرونه چې کېږي پاکستان هم پکې لار ولري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی ده. نو زمونږ گاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرح چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په څلورو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي وو، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وبخښئ که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوري غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ او تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضی ګروپونه او ډلې دی په منځ کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دی سره ته یو ځل نه شي. زمونږ تک لار دا اول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالف یو، ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي د هغې حمایت کوو، او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی چې هغه کې نه طالبان نه فکر کولای شي نه طالبان ملت نه فکر کولای شي نو دا چې رامنځته نه شي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزه نه وي دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دننه په کوم ګاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخله د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوی خبرې دي خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېرې طالبان هم دغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې هغه نو روس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونیو هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړل مجاهدینو قدرت ونیو نتیجه ورنکړل په خپل د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړل نو جمهوریت کې یو څه 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفشل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي بهر دي کډنه دي باید یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا ده چې کو عبرت وانخلي نتیجه بیا منفي ده بیا به افغانستان د نیابتي جګړو ډګر ګرځي بیا به دا نظامونه چپه کیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې په لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما کده دې متبادله لارې کوم یو دي کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناس ولاړ دي دا هم د افغانستان په دد باندې نو خو نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم ده غدا
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي اوس په دې روسیو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخره لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوی جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چټولې ډلې په یوون غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخره پس له 45 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملت او د افغانستان ملت ته زه باوریم چې لوی ستره جرګه د افغانستان د ملي منافع او پرناکې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیمه جرګه د مسراوي او دا ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستان او دشمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبانو ته د وخت ضرورت دی د افغانستان ملي ګټې همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویا جرګه منتج شو چې هغه لویه جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو ښه خبره ده، خو وړاندیز دی مختار صاحب، دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې. هغه هم
موږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې د افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستی مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیچ کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري. دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوالم دا دی،
طالبان لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او ک د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړ شي؟ یعنی هغه طرح مشخصه ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړ کړي خو تبن دا به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې د لویې جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس له هغه نه یو فیصلې ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ یې همدا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوو. موږ دته د دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږدي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پودی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي. د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن دی. بله،
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه؟ څومره تاسو تمه لرئ یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترمو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. خیر اوسئ.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یو جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نه ښکاري داسې عملی وس داسې د طالبانو سایکالوژي که تاسو مطالعه کوئ، طالبانو ذهنیت که مطالعه کوئ، او خصوصا په واک باندې ناست دغه یو ډېر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا راټول دي، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هېڅ کومه داسې اشاره هم نه ده شوې. یعنې تاسو د طالبانو نه د یا د بل دغسې یو چانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلی، یو اشاره چا اورېدلی چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخیل صاحب متاسف دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یوه جرګه وي او که بل کوم ستن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده، لیکن طالبان اوس د دې لارې نه ډېر بیلاري شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې، خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې، خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یوه جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یوه جرګه جوړه کړي. دا جرګه زه غواړم تاسو ټول درنه میلمانه په عملي لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکنسه وند باید لکو زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ویل دا ولا تما نه لرم چې د سکار دی وشي.
دا تاسو به خی تاسو ویل چې زه طرفدار دی دې يم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی ور نه ښکاره شي چې هغه ګواکې د یوې جرګې خواته یا د یو ټولشموله نظام خواته روان دي. نو په تیوري کې دا یو ښه خبره ده. بله د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زموږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه ځای لرو، خلک لرو، سپینګرشته دی، قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې اعمال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتباره شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزابو
ځای قومندانانو نیولی تر ډېره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بې اعتبار شوی دی، او اوس عملا په افغانستان کې نه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولی چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نومونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر عطا محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا همدغسې فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوندې چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل ځای کې اوسېږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم دې چې یو خدای دې چې طالب خپل لکه څنګه چې مخکې ویلي مختار صاحب دې خبر ته یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پرې روان دي دغه لار باندې، او شاید د طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس دفتن ما ته دغسې ښکاري چې همدغې حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغې وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو په وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت دی کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یک تازی یو استبداد هم دغه خبرې نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واک وسپارم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي، د هغه زه ولې خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړي او د هغه په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه.
کور مو ودان لتاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړه شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایئ، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړله، غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسو فرض ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو محاصره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، زه په عوامرو باسته کومه. تاسو ویل له مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیت د افغانستان ونیو که ونیو،
هغه خو ټول تقریبا نظامی حل لاره ده چې تاسو یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي.
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولی، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو بتراله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغی افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې، د ایتالیا نه راغی افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رامنځته کېږي، داسې نه ده چې موږ وایو چې صحیح ده اوس پر دفتن سبا ته امکان نه لري، اما کال پس دوه کاله پس درې کاله پس مشکلات اضافه کېږي. دغه ستر رژیمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې وو، بیا بیا وروسته خلکو ته ویلې چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا د جرګې غوښتلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره موږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هر منازعاتو په اساس باندې اپشنونه څه شی دي، بدیلونه څه شی دي؟ یو جنګ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل لاره ده حل څه شی ده؟ خو یوازینۍ لاره همداره چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لویه جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنی که موږ وویل چې نه بل څوک یې دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي. نه، ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوي دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا بیا وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سړی بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار پکې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په سطح باندې، د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي، او اجنډا د لویې جرګې څه وي، دا بیا وروستي بحث.
یعنې تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یوار د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟